السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه محمد حدیث پردې سم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. په دغه یو ساعته پروګرام کې لومړی نیمایي د خبرونو او ریپورتونو برخې ته ځانګړې شوې او په دویمه نیمایي کې به 2:19 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاند څنګه درته وړاندې شي. په مهمو راپورونو کې اوري چې په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی اندېښنه لري چې د سولې په برخه کې د حکومت او دغه حزب هڅې به ځینې داخلي او خارجي کړۍ له ناکامۍ سره مخ کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ څخه نور راپورونه هم لرو. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د بریتانیا د اپوزیسیون کارګر ګوند کاندید صادق خان د لندن ښاروال شو. خو له دې وړاندې وار ورکوو رحمت الله افغان ته چې د افغانستان مهم کورني خبرونه درته وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. جمهور ریاستوي د افغانستان او روسیې د اوږدمهاله دوه اړخیزو همکاریو د توافقنامې متن چمتو شوی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ به د سولې موافقتنامه راتلونکې اونۍ لاسلیک شي. او امنیتي چارواکي وایي چې د هرات ښار اړوند د لومړۍ حوزې په مربوطاتو کې یو ایرانی وګړی وژل شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان او روسیې د اوږدمهاله دوه اړخیزو همکاریو د توافقنامې متن چمتو شوی او په نږدې راتلونکي کې به لاسلیک شي. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه متن کې له نشه یي موادو او تروریزم سره مبارزه شامل ده.
توافقنامه همه جانبه که از طرف دولت روسیه و از طرف دولت افغانستان اردو کار کردن کارشون نهایی شده و هم قریب امضا میشه.
خغلی مینپال زیاتوی روسیه با د نورو همکاریو ترڅنګ له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغان لوري سره پوځي او استخباراتي مرستې کوي. افغان حکومت د امریکا، بریتانیا، جرمني او هند سربیره د سیمې او نړۍ له یو شمېر پیاوړو هیوادونو سره له دې وړاندې هم د ستراتیژیکو همکاریو سندونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ به د سولې موافقتنامه راتلونکې اونۍ لاسلیک شي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون نن ازادي راډیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره نږدې په ټولو موادو توافق شوی.
داس اختلافات چې د دې پروسې د ځنډ سبب سي نه دی پاتې. په راتلونکي اونۍ کې به ډېر ژر دغه موافقتنامه د ولسمشر محمد اشرف غني، د ګلبدین حکمتیار او د سولې د عالي شورا د مشر ترمنځ لاسلیک سي.
ښاغلی اوچکون زیاتوي چې امنیت شورا په دې شرطونو حکمتیار او د دغه حزب لغړي له تولید څخه باسي چې د افغانستان اساسي قانون ومني، د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنو او د ښځو حقونو ته به احترام لري. له دې وړاندې د سولې عالي شورا یو بل غړي محمد اسماعیل قاسمیار ویلي وو چې تر یوې اونۍ پورې به ګلبدین حکمتیار هم کابل ته راسي. او امنیتي چارواکي وایي چې د هرات ښار اړوند د لومړۍ حوزې په مربوطاتو کې یو ایرانی وګړی وژل شوی. د هرات د امنیت قمندانۍ ویان عبدالروف احمدی نن ازادي راډیو ته وویل وژل شوی ایرانی شاروخ نومیږي چې له 30 کلونو راپدې خو په افغانستان کې اوسېده. دا پیښه تیره ورځ شوې خو تر اوسه د دې وژنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې له پیښې سره د تړاو په تورې یو تن نیولی. د یو بل خبر له مخې د هرات چارواکي وایي د دغه ولایت په کوشکي کوهنه ولسوالۍ کې 2 وسلوال طالبان وژل سوي او 2 نور ټپیان دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه باوري.
د جاپان صدر اعظم شینزو ابي وایي د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کوریل جزیرو د لانجې پر حل درې ساعته خبرې ډېرې بریالۍ وې. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړه مشرانو په شخصي ډول د دې لانجې پر حل موافقه وکړه او په دې باب یې زوړ سوچ یوې خواته پرېښود. روسیې دغه جزایر د دویمې نړیوالې جګړې په پای کې ونیول خو جاپان یې بیرته ترلاسه کول غواړي. دواړه هیوادونه له لسیزو راهیسې د دغو جزایرو پر ملکیت لانجه لري. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت یو مطبوعاتي مسؤول پرون وویل د جاپان صدراعظم احساس کوي چې د روسیې له ولسمشر سره یې هغو خبرو چې ځنډیدلې وې لوی پرمختګ درلود. دا له 2014 میلادي کال راوروسته د روسیې په سوچي سیاحتي ښار کې له یوه روسي رهبر سره د جاپان د ستراعظم اوله کتنه وه. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي مسؤل زیاته کړه چې د روسي او جاپان رهبرانو موافقه وکړه چې په مستقیم ډول به په خپل په خبرو کې برخه اخلي. تر دې کتنې مخکې کرملین په دغو مذاکرو کې د پرمختګ په اړه لږهیله شولې وه. د ملګرو ملتونو یو استازی وایي په عراق کې د اسلامي دولت له ډلې څخه په نیول سوې سیمه کې تر 500 ډېر ډله ییز قبرونه موندل سوي دي. یان کوبیش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون ویل چې له دغو ناوړه جنایتونو وروسته تر دې پرده پورته سوه چې عراقي ځواکونو د امریکایي پوځیانو او هوایي بریدونو په ملاتړ رمادي او د عراق په لویدیځ او شمال کې ځینې سیمې لاندې کړې. یان کوبیش وایي د دغو ډله ییزو قبرونو له ډلې څخه درې په رمادي کې د اپریل پر 19 د فوټبال په میدان کې پیدا شوي چې تر 30 پورې جسدونه پکښې وه. رمادي په فبروري میاشت کې له داعش څخه آزاد سوه. د ملګرو ملتونو دغه استازي وویل چې په عراق کې بشري وضعیت ډېر خراب شوی او د دغه هیواد 10 میلیونه کسان چې د نفوس یو پر درېمه برخه جوړوي عاجلې مرستې ته اړتیا لري. دا د تېر کال په پرتله 2 برابره زیاتوالی ښیي. یان کوبی شټکل وکړ چې د داعش د شړلو په هدف د تازه پوځي مبارزې په نتیجه کې ښایي 2 میلیونه نور کسان هم د کال تر پایه له خپلو کورونو بې ځایه سي. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو په یمن کې د القاعده ډلې پر سختریزو وسلولو بمباري کړې ده او د دې شبکې 10 غړي وژلي او 1 تن ټپي کړی دی. دا کسان د اپریل د 23 او 28 ترمنځ د یمن په بیلابیلو سیمو کې په نښه سوي دي. بل لوري ته د امریکا دفاع وزارت د اول وار لپاره اعلان کړی چې په یمن کې د القاعده شبکې د ځپلو لپاره خپل محدود شمیر پوځیان ځای پر ځای کړي دي. دغه ځواکونه له عرب متحده اماراتو سره د استخباراتو په برخه کې مرسته کوي. متحده اماراتو د دې مرستې غوښتنه کړې وه. دغه هیواد د موکلا د سمندري بندر له شاوخوا د القاعده د شړلو لپاره په مبارزې بوخت دی. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د اوربند له موافقې په سرغړونې تورن کړي دي. دواړو خواوو پر یوه او بل د خپلو سرحدي سیمو پر پوځي سنګرونو د راکټي بریدونو تور لګولی دی. د آذربایجان دفاع وزارت نن ویل چې د ارمنستان ځواکونو د آذری ځواکونو پر سنگرونو د توپونو ډزې کړې دي. بل خو د ارمنستان دفاع وزارت ویلي چې د آذربایجان قواوو د دوی د قواوو پر سنگرونو توغندي وشتلې دي. دواړه هیوادونه پر یوه او بل د تورونه په داسل کې پوری کوي چې تیره میاشتې پر اوربند سلا وکړه چې تر ډیره رعایت شوی دی. د تیرې میاشتې په لومړیو کې د دواړو هیوادونو قواوو په نګورنو قرباغ لنجمنه سیمه کې نښتې وکړې چې د 1994 میلادي کال له موافقه سوي اوربند راهیسې ساری نه درلود. هغه اوربند په دې لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او هغو بلتون غوښتونکو ترمنځ چې ارمنستان یې ملاتړ کوي شخړې ودرولې. نګورنو قرباخ په آذربایجان کې پرته ده چې ډیری اوسیدونکي یې په خټه ارمنیان دي. د بریتانیا د اپوزیسیون کارګر ګوند کاندید صادق خان د لندن ښاروال سو. د اول وار دی چې د اروپایي هیواد په یوه مرکز کې مسلمان ښاروال انتخابیږي. 45 کلن صادق خان د بس د چلوونکي زوی دی. د پر خپلې بریا خوشي څرګنده کړه.
لندن مننه درنه کوم. دا په نړۍ کې تر ټولو ستر ښار دی چې زه اوربان دی ویاړم. زنن د هغې هیلې له کابله چې راینه لري او باور مرا باندې کړی ډیر د تواضع احساس کوم.
د پلار له پاکستانه لندن ته کډوال شوی دی. د سیال 1 کلن زک ګولد سمیت بیا د یوې شتمنې کورنۍ دی. صادق خان 50% او د محافظه کار ګوند کاندید 43% رای ګټلې دي.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی ورک وی پانه کې هم کتلای شئ. په دغه خبرونه کې اوري چې په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وایي ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړۍ هڅه کوي چې د دغه حزب او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې زیانمنې کړي.
معلومات یک بما و بشکات غیر مستقیم میرسه ناشی عزیزه که حلقات جنگ طلبی از در امر عاده سل و امضای موافقت نامه مخالفت شدید دارن.
پا یو بل راپور که او رای چه در افغانستان در ازاده در کور پنوم یو بنسرت وایی چه اساسی قانون پا 2 نویزیونو که نقص شویده.
در مدت 13 سال که از عمر این قانون می گذرد نقص های فراوان صورت گرفت، اما خانه آزادی افغانستان تنها به 92 موردی آن دست یافته است.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو ته کتنه او د غراز د افغانستان له ګوډ ګوډ څخه راپورونه هم په همدې خبرونه کې لرو، او د خبرونې په دویم نیمایي کې دوه ونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه هم له یاده مباسي. ازادي رادیو ته غواګي ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.89 او د افغانستان په لوی خارونو کې د اف ام 3.15 څپو باندې اوریدلای شي. د ازادي رادیو خبرونه همداراس په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو ټکی ورک په ویب پاڼه کې هم اوریدلای شي. لومړی راپور مو دا دی چې په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وایي اندېښنه لري چې د سولې په برخه کې د حکومت او دغه حزب هڅې په ځینې داخلي او کارني کورنۍ کړی ناکام کړی. د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی غړی امین کریم نن ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د سولې خبري ورستۍ نتیجې ته نه دی رسیدلی، خو دوی لا هم ډاډمن نه دي. د سولې علي شورا به وایي چې د حزب اسلامي سره ټولې خبري پای ته رسیدلی او د پریکړه لیک د لاسلیک په وړاندې هیڅ ممانعت نشته. یوسف خان زدرانی پاړه رپورټ راکوي.
د حزب اسلامي مرک چپلاوی وای ډاډمن نه دي چې د سولې لپاره د حزب اسلامي هیله د مقابل لوري څخه پوره شي. د دې پلاوی غړي محمد امین کریم د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ځینې کړي د دې خبرو دورستي پریکړه لیک د لاسلیکېدو مخنیوي کوي. ښاغلی کریم وایي چې د سولې له عالي شورا سره په ټولو مواردو نتیجې ته رسیدلي او که دولت د ځینو کړیو تر فشار لاندې رانه شي دا تفاهمنامه لاسلیکېدونکې ده.
با شورای عالی صلح به یک تفاهمنامه نهایی رسیدیم، ولی معلوماتی که به ما به صورت غیر مستقیم میرسه ناشی از این است که حلقات جنگ طلب از جانب ایالات متحده آمریکا در امر اعاده صلح و امضای موافقتنامه مخالفت شدید دارند و ما متاسف هستیم که اگر خدای نخواسته دولت افغانستان از این ناحیه معذور شود و نتوانه که بر علاقات جنگ طلب داخلی و خارجی فائق بیاید.
د حزب اسلامي پلاوی لڅ باندې وی میاشت رئیس په کابل کې د ترڅو د افغان حکومت پر وړاندې د جنگیدونکو ډلې او حکومت ترمنځ دروغي جوړې شرایط برابر کړي. د حزب اسلامي د غړي د معلوماتو لمخې په ټولو ولسم مواردو دواړه لوري نتیجې ته رسیدلي او په درې ورستیو هغو شرطونو هم بحث بشپړ شوی چې حزب اسلامي پرې ټینګار کوو. له دې وړاندې اټکل کېده چې د شمشتو کیمپ را لګیدو د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم پوتو او د حزب اسلامي زنداني غړو د دوسیو څېړل ممکن د دواړو لورو ترمنځ د خبرو د پرمختګ مخه ډپ کړي. دروغ جوړې پیل شوې دا پروسه داسې وخت لا هم ډاډمن نه ښکاري چې له دې وړاندې د سولې عالي شورا او د حزب اسلامي ځینو غړو د دغه تفاهمنامې د لاسلیک لپاره د ګلبدین حکمتیار د راتلو څرګندونې کړې دي. د سولې عالي شورا که څه هم ځینې تخنیکي بحثونه پاتې ګڼي، خو وایي چې په ټوله کې د تفاهمنامې د لاسلیک په وړاندې څه ممانعت نشته. د یاد شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل وروستیو پرمختګونو ته په کتو ویلی شي چې دا تفاهمنامه ډېر ژر د ګلبدین حکمتیار افغان ولسمشر او د سولې عالي شورا د رئیس لخوا لاسلیک کیږي.
احتمال قوی آنچه که ما هست میزنیم در جریان امی هفته اگر یک نشست یا دو نشست دار شوه دیگه مسائل کلن حل میشه و آماده میشه موافقت نامه برای امضا. اختلافاتی که باعث متوقف شدن پروسه شوه ایتوره که اختلافات باقی نمانده.
ښاغلی اوچقون وایي چې دا تفاهمنامه ممکن په روانه اونۍ کې د دواړو لورو لخوا په کابل کې لاسلیک شي. د حزب اسلامي سره د سولې د خبرو پیل شوی مزل داسې وخت په وروستیو مرحلو کې لاندېښنو سره مخ کیږي چې افغان حکومت د دې بهیر ناکامه تجربه لري.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس به هم راشو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د ازادۍ د کور په نوم یو بنسټ وایي چې اساسي قانون په دوه نوي ځایونو کې نقص شوی دی. دغه بنسټ د افغانستان د اساسي قانون د نقص په اړه د یو څېړنیز راپور په خپرولو سره ویلي چې درې ګونو قواوو په خاصه توګه حکومت یا اجرایه قوې تر ټولو ډېر اساسي قانون نقص کړی دی. صفي الله ستانکزی همدا شیبه په سټوډیو کې راسره دی او نور جزئیات به له دوی څخه واورو.
د افغانستان د ازادۍ د کور بنسټ وایي د اساسي قانون له یوویشتمې مادې د افغانستان پلازمینه کابل د څخه پرته ډېرې مادې په دوه نویو برخو کې نقص شوي دي. د دغه بنسټ چارواکو یاده خبره د اساسي قانون د نقص شویو برخو په اړه د یوې څېړنې د پایلو د خپرولو په مهال کړې ده. د دغه بنسټ څېړونکي علی اقام مزیدي د شنبې په ورځ د اساسي قانون د نقص په اړه د څېړنیز راپور د پایلو د لوستلو پر مهال وویل په دیارلسو کلونو کې اساسي قانون په خپله د حکومت یا اجرایه قوې لخوا نقص شوی دی.
در مدت 13 سال که از عمر این قانون میگذرد نقص های فراوان
دی وی پتیرو دیالو سکلونو که در قانون له عمر تیریگی بشمیر نقص شوه ده. خود افغانستان د ازاده کور یوازې دو نوی برخی موندلی چې له 102 پټه ماده یوازې یوشتمه ماده چې ویلې دي د افغانستان پلازمینه کابل د څخه پرته د یاد قانون نورې ټولې ماده نقص شوې دي.
پایتخت افغانستان
افغانستان د ازادۍ د کور بنسټ په یاد څرګنده کړي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د اساسي قانون نقص تر عنوان لاندې ترسره کړي. د اساسي قانون د امتیازونو نقص تشو او د نقص دلایلو ته اشاره کړې ده. د یادې څېړنې ټولونکي او ترسره کوونکي علیقا مزیدی د هم ویل چې ارګمیشتي د کابینې غړي والیان قمندانان او زورواکي د اساسي قانون د نقیزونو د لست په سر کې دي. د ازادۍ د کور بنسټ د اساسي قانون د نقص ډېره ملامتي د پخواني ولسمشر حامد کرزي په واکمنۍ اچولې او ویلي چې ولسمشر ال ویلی دی چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دې اړه د وضاحت ورکولو لپاره له دوی سره خبرو ته نه دی حاضر شوی. خو د افغانستان د اساسي قانون د تطبیق پر سر د څار کمیسیون غړي وایي چې تر اوسه پورې دغه ریپورت دوی ته نه رسیدلی او همدا چې دغه ریپورت ترلاسه کړ په اړه به خپل دریز اعلان کړي.
مننه کوم صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو خبریال. په همدې اړه مې سات وړاندې د سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه فاروق بشر سره لنډه مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې چا په افغانستان کې اساسي قانون تر نورو ډیر نقص کړی دی.
تاسو په خپل پیږی چې دا نقضیدل د اساسي قانون د هغه شروع شوه د طبقه رئیس جمهور کرزی سره شروع شوه تر اوسه پورې دوام لري. یعنی دا اساسي قانون نه یوازې دا چې د قوت اجرایه د خوانه نقض شوی دی، د قوت تقنینی د خوانه هم نقض شوی دی. حتی هغه بنیاد زه یو پرنسپ برم په حقوق کې وایي هر هغه محصل د یو خلاف قانون عمل قانونی که ده نیستی. نولدی که بلا تاسو گوری که دغا موجوده حکومت در اساسی قانون پر برنسط نده جور شوی. دا یو توافق ده چه جنگری لفانه پا افغانستان که تحمیل شد. دوم، تمدید قوت مقننه دوره. دا به هیچ امکان ده به هیچ جمهور صلاحیت نده به هیچ جمهور اغا تمدید که. نولحاظا هر حق وزیر یا هر حق قاضی چه قوت مقننه تاییدهی اغا پخپل خلاف ده قانون ده، زکر چه پخپل مرجع ده قانونی خلاف قانون ده. نو لده که بلا ده فریدم هاوز یا ده آزادی خونه کمشه چه ویلی دی واقعا ده نقصه ویده.
دکتر سه محترم، چه فکر که ویی چه ولی ده افغانستان اساسی قانون یعنی لکسنگ چه فریدم هاوز ویی دیره مادی نقص شوی دی، اصلی دلیل پچه که گوری تاسه؟
اصلی دلیل داده چه دلتا زورواک حکومت ده نه قانون. قانون پا افغانستان که تروس اله حکومت نده کره. قانون ده زورواکانو پلاس کده او ده تفنگوال لرون که پلاس کده. تاسو پا خوله گوری ده هقا زمانه نه چه اساسی قانون تصویب شوه ده او توشیش شوه ده تر او سپوری پا مستقیم صورت داره زور واقعاً لخوانه نقص کیږي. اوس مثلا رئیس جمهور وایي چې سرپرستان به زه لرې کوم، زوری نه رسېږي چې هغه والی د مزار لري او یا داسې نور. اوس ګوره د سرې میاشتې سرپرست ده، د بیګم د بل چا سرپرست ده، د بل چا سرپرست ده. دا په کوم قانون ده؟ قانون مازلته لیکي چې دوه میاشتو نه زیات سرپرست پاتې کېدی نشي، دا سرپرست پاتې کېږي. اساسي قانون په خپله وایي چې مثلا د کوم یو وظیفه څه شی ده، هغه وظیفه سر ته نه رسیږي. ټول دې کبله تر هغه وخته پورې چې په یو جامعه کې نظم حقوقي موجود نه وي، قانون په ټولو باندې یو شان تطبیق نه شي، حاکمیت د قانون موجود نه وي، دا هغه په هغه جامعه کې قانون په کاغذ کې عملي ارزښت نه لري، مفهوم بیخی نه عملی کیږي.
ډاکټر صاحب، فکر نه کوئ چې د افغانستان اساسي قانون په خپله په بعضو مواردو کې مشکل لري او که چېرته دغه مشکل ستاسو په نظر موجود وي همدغه یو لامل نه شي کېدی چې اکثره زورمندان قانون نقص کړي؟ په دې برخه کې څه کول پکار دي؟
زما په اند قانون اساسي کې د محتوا له نقطې نظره هیڅ مشکل پکې نشته، منتها د مفهوم له نقطې نظره ځینې دلته یو داسې ارګان یا داسې سازمان نشته چې لکه په فرانسه کې ده، لکه چې په ترکیه کې ده، چې دې ته محکمه د اساسي قانون وایي چې دا باید تثبیت کړي چې کوم عمل کومه ماده د اساسي قانون کومه ماده دغه. تاسو وګورئ په امریکا کې اساسي قانون تقریبا 200 کاله مخکې توشي شوې ده. تر اوسه پورې یو ماده یې هم تعدیل شوې نه ده. کچېری کوم شی په کې اضافات راغله هغه امینمن په صفات یا زمینی په صفات هلته په کې زیات شوې ده.
د سیاسي حقوقي چارو کارپو ډاکټر فاروق بشر او چې د افغانستان د ازادۍ د کور په نوم د شوي تحقیق په اړه یې څرګندونې درلودې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کابل چاپ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د توتا پروژې په اړه لیکنې کړي دي. زموږ همکار اسدالله لودین ورته لاندې کتنه کړي.
د توتا پروژې په اړه راپورته شوي اعتراضونه او د سالنګ او بامیانو له لارې د دغه پروژې د عملي کولو په اړه مخالفتونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصرې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې په لومړي مخ کې د بامیانو د اوسیدونکو پرونی اعتراض ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي که حکومت د دغه ولایت د اوسیدونکو غوښتنې ته ځواب ونه وایي د بامیانو محلي ادارې به وتړي. په مطلب کې راغلي معترضان دا غوښتنه لري چې د افغانستان او پاکستان لپاره دی د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د برښنا پروژې یا توتاب مزي د بامیانو له لارې تیر شي نه د سالنګ. جامعه باز ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق ګواښته یو مطلب ځانګړی کړی چې ویلي دي که د توتاب پروژې مزي له بامیانه تیر نه شي دای بل حکومتي چوکاټه ووځي. په مطلب کې راغلی د توتا پروژې په اړه اعتراضونه ورسته له هغې راپورته شول چې حکومت د دغه پروژې مسیر له بامیانو څخه سالنګ ته بدل کړ. کابل پوست ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د توتا پروژې په اړه مخالفتونه به د دغه پروژې عملي کول له خنډ سره مخ کړي. په مطلب کې راغلی که د توتا پروژه د بامیانو له لارې تیره شي لګښت یې څو برابره زیاتیږي او د عملي کولو موده یې هم 2 کاله زیات وخت نیسي. د مطلب لیکوال ویلي یو شمېر کړۍ هڅه کوي چې د توتا په څیر ملي پروژو ته قومي او سیاسي بڼه ورکړي چې دا د دغه پروژو لپاره ګټور کار نه دی. په مطلب کې د نظر د خاوندانو په حواله لیکل شوی چې یو شمېر کسان او کړۍ غواړي چې په دغه سیمواردو کې د مخالف دریځ په غوره کولو سره خپل پلویان زیات کړي. توتاب باید یوازې تخنیکی بحث وي. دا د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د دغه پروژې په اړه سیاسي ناندریو د دغه پروژې برخلیک له نامعلوم حالت سره مخ کړی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي معترضان په داسې حال کې د بامیانو له لارې د توتاب پروژې عملي کول غواړي چې د یوې جرمنۍ کمپنۍ او افغان چارواکو د څېړنو په اساس د سالنګ له لارې دغه پروژه ډیره ارزانه تمامیږي او لږ وخت نیسي. ویسا ورځپاڼې بیا د همدې توتاب پروژې په اړه د خوست او پکتیا د اوسیدونکو پرونی اعتراض ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې معترضان غواړي چې دغه پروژه د سالنګ له لارې تیره شي.
په کونړ کې د ملي پیوستون د پروګرام له لارې د 155 میلیون افغانیو په ارزښت پروژې پلي کیږي. د کونړ والی وایي دغه پروژې په پلي کېدو سره به شاوخوا 40,000 کسانو ته د کار زمینې برابرې شي. نور حال زموږ د همکار روحلا انوري په ریپورت کې اورو.
د خاص کونړ ولسوالۍ په حکیم آباد کلي کې د یو سرک بیا رغونې پروژې باندې د کار پیل کولو په مراسمو کې د کونړ والی وحیدالله کلیمزی د ملي پیوستون لخوا په یاد ولایت کې د نوو پروژو د شمیر او په هغو د لګیدونکو لګښت په اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
د کونړ په ولایت کې د کلیو د بیا رغونې د وزارت د ملي پیوستون د برنامه د مخې تقریبا جمعن په حدود 293 شوراګان په واسطه باندې یو تعداد پروژې پلی شوې چې مجموعي قیمت دې پروژو 155.4 میلیونه افغانۍ دی.
هغه ویل په یاد اوس کم 300 پروژو کې به 40,000 بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي.
دغه پروژو په واسطه به د کونړ د ولایت 40,300 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. البته دا پروژې په مختلفو ولسوالیو کې دي. موږ صرف یوه بیلګه افتتاح کړه. مجموعاً کوم کار چې سرته رسید د پروژو نه هدف څارنه ده، ترمیم د پخوانیو پروژو ده یا او کارموندنه ده د خلکو لپاره. انشاءالله په دې سره به یو پخوانی پروژې مونټیننس بوشي، یعنی محفوظ به وساتل شي، تخریب مخه به ونیول شي. په دوهمه قدمه کې به د کونړ بېوزله بیروزګاره خلکو ته 40,000 شاوخوا کسانو ته د کار زمینه مساعده شي.
والی وایي ګڼو وزارتونو او نړیوالو خیریه مؤسسو ته یې په کونړ کې د رغونې او بیا رغونې د پروژو وړاندیزونه کړي. او هیله لري چې دغه دفترونه هم ورته یو شمیر پروژې منظوري کړي. د خاص کونړ ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي چې پر سرک د جغل اچولو باندې بوختو، ازادي راډیو ته وویل پخوا یې سرک وران ویجاړو او هیڅ موټر پرې تګ راتګ نشو کولی. اوس چې ترمیم شي نو دوی پرې ډېر خوښ دي.
نوم یې رحمت الله دی. په دې سرک باندې مخکې ګاډی نه تلل، اوس په ګاډي ځي، ډېر سهولت، بس ډېرو کسانو ته کاروبار پیدا شو.
نوم یې ضیاالحق دی.
په دې په اړه چې زموږ کلیوالانو ته ښه کار پیدا شو او بیا رغونې کار کوو لګي دا سرک جوړو خوښ دي انشاءالله.
خلک وایي کونړ کې له دې وړاندې هم د ملي پیوستون پروګرام له لورې په سلګونو بیلابیلې پروژې پلي شوي او په سلګونو میلیونه افغانۍ پرې لګېدلې، خو اوس چې کتل کېږي ویستل شوي کوهیان او نورې پروژې یې په بشپړ ډول ویجاړې شوي. لامل هم د کارونو ښه نه ترسره کېدل دي. په نوو پروژو کې باید د کار ښه والي ته زیاته توجه وشي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خودم گړی تاسو ازادي رادیو اوري. په کوټه کې یو اویا کلنه کندهاری مېرمن د لاسي صنایعو په پلورلو سره د خپل کورنۍ نفقه برابروي. دغه مېرمن وایي که څه هم عمر یې زیات دی، خو هیڅکله یې خپل همت له لاسه نه دی ورکړی او غواړي له همدې لارې خپلې کورنۍ ته حلاله روزي برابره کړي. زموږ همکار بارکوال میاخیل په اړه ریپورټ راکوي.
د سرمایدار نړۍ سیاسي نظامونو که د درېمې نړۍ د خلکو ژوند له هر پلوه زبېښلی او په دغو هیوادونو کې زیات خلک د بېوزلۍ او غریبۍ له امله سوالګر سوي، خو لا ډېر خلک شته چې وایي که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکړې، د زمري په خوله کې مه پرېږده همت، او د سرمایې په خونړیو ژامو کې هم په برم او همت ژوند کوي. د کوټې ښار بازارونه نن سبا تر بل هر وخت له سوالګرو ډک سوي او هره ورځ له سهاره د شپې تر ناوخته سلګونه پېغلې او سپینسرې ښځې، ځوان او سپینږیرې، نارینه او ماشومان په لارو کوڅو کې یا ګرځي یا یې د سړکونو پر څنډه د فقر لپاره څادر غوړولی وي. خو په همدې ښار کې میشته د افغانستان د کندهار اوسیدونکې یوه اویا کلنه مېرمن د سړکونو پر څنډه او دوکانونو پر تړو هغه لاسي شیان چې د خپل کور مېرمنې ور جوړوي خرڅوي او د خپلې کورنۍ د ورځني ژوند نفقه په ګټي.
خراب
که څه هم ویل کېږي چې فقر به مکره نه کېږي او سوالګر د خپل فقر لپاره ځانونو ته یوه نه بله پلمه جوړوي چې د خلکو زړه پر وسوځي او یو څه ورته ونیسي، خو سوالګر هیڅکله چاته په جګ سر د سوال لپاره نسي درېدی او نه په لوړ غږ ترې د سوال غوښتنه کولای سي. مګر دغه سپینسرې کندهاري مېرمن چې لا یې په وجود کې سیک تمام نه دی، په ډېره زړورتیا سره وایي چې د منت دارو کمرم په کار مې نه دي، که علاج لره میراثي مسیحا هم. دا نه یوازې فقر ډېر ناوړه کار بولي، بلکې په کوټه ښار کې پر سوالګرو مېرمنو هم وخت نا وخت غږ کوي چې فقر پرېږدي او ځان ته د خپلو ګوتو او مټو په مرسته حلال روزي وګټي.
ارشته وینې د پدې بازار کې په سلګونو داسې ښځې دي، ځوانې ښځې مې سپینسرې دوی سوال کوي، ته ډېر ګور دا د خپل کور مېرمنې دا شان جوړوي، ته وایي چې ولې بل ته لاس ونیسم؟
فکر نه کوم، فکر نه لري، فکر څه کوم، خدای لاسونه څه راکړي، سترګې راکړي، نو فکر څه کوم.
کټه کېږي هر ورځ نو لخوا به دې یم ځواني شي خپل کارونه وکړي مې نه څوک یو دا خو ښه خلک چې خپل کار کوي.
دغه راپور د وخت د کمښت لامل بشپړ خپور نشو، خو د ازادي راډیو پر وی پانه موندلی شي. وخت په کابل کې 2:30 بجې شوې. بیا هم وار ورکو رحمت الله افغان ته چې لاند خبرونه وړاندې کړي.
جمهوریت وایي چې د افغانستان او روسیې د اوږدمهاله دوه اړخیزو همکاریو د توافقنامې متن چمتو شوی او په نږدې راتلونکي کې به لاسلیک شي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي ترمنځ به د سولې موافقتنامه راتلونکې اونۍ لاسلیک شي. د کونړ سیمې چارواکي وایي چې په غازی آباد ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې او 28 وسلوال طالبان یې وژلي. امنیتي چارواکي وایي چې د هرات ښار اړوند د لومړۍ حوزې په مربوطاتو کې یو ایرانی وګړی وژل شوی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کوریل جزیرو د لانجې پر د حال درې اړخیزې خبرې ډېرې بریالۍ وې. او د ملګرو ملتونو یو استازی وایي په عراق کې د اسلامي دولت له ډلې څخه په نیول شویو سیمو کې تر 500 ډېر ډله ییز خبرونه موندل شوي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د غالیو یو دایمي نندارتون به نن په کابل کې پرانستل سي. دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د غالیو، کمبلو او فرشونو د بیلابیلو ډیزاینونو او طرحو او د رنګونو د جوړولو په برخه کې هم د یو شمیر حرفوي کسانو روزلو ته هم چمتووالی نیول شوی دی.
دا نندارتون دایمي ده او د څلور دیرش ولایتونو کې په افغانستان کې د غالیو او نمونې دلته ده. داسې نندارتونونه کولی شي چې یا سهولت یا کسان چې د افغانستان سرازی او هر رقم دیزاین چې دنیا غواړي د افغانستان د غالی او فرشنه دوی کولی شي هغه دیزاین را هموار کړي او هغه جوړ کړي او هر څوک چې غواړي د فرش او قالی نه استفاده وکړي.
د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې د دغه دایمي نندارتون د پرانستلو لپاره یو افغان سوداګر څلور کاله کار کړی او د 15 ډالرو په ارزښت یې دغه نندارتون جوړ کړی دی. بلخوا په جوزجان کې د غالیو د اوبدلو د یو شمېر شرکتونو مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د غالیو تولید کم شوی او د ناامنۍ له امله په دغه ولایت کې د غالی اوبدلو صنعت مخ په ځوړ دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې افغان سوداګر به راتلونکي اونۍ روسیې ته سفر وکړي څو د هغه هیواد پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د دغې خونې د رسنیو برخې مسؤل سیام الدین پسلی ازادي راډیو ته ویل چې افغان سوداګر به له روسي سوداګرو سره د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د اسانتیاو د برابرولو په خاطر یو هوکړه لیک هم لاسلیک کړي. ښاغلی پسرلی زیاتوي له روسي سوداګرو سره له دې مخکې هم په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې د قانونو زده کړې او ودانۍ جوړولو په برخو کې د پانګونې لپاره یو تړون لاسلیک شوی و. د سوداګرۍ او صنایعو خونه هیله ښیي چې روسیه همداراز د افغان سوداګرو لپاره د هغه هیواد د ویزو د صادرولو په برخه کې یو لړ اسانتیاوې رامنځته کړي. او نن په کابل کې افغاني د دینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 85 افغاني 55 پوله، یو یورو 8 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 30 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 12 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 55 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 450 افغاني.
اقتصادي خبرونه مو له نجيبې زمان څخه واوریدل. په پاتې برخه کې به دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبرونه درته وړاندې شي.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما قاسم سولمل سلامونه ومنې. د حقیقت صدای په پروګرام کې داونې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمیزاده صاحب میلمه دی. مننه کوم کمیزاده صاحب په دې ته چې د مرکه وخت مراکې. د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې مجموع کې اوس په افغانستان کې د صنعت او د صنعتکارانو وضعیت څنګه دی؟ آیا د تیر په پرتله چې مشکلات موجود و اوس هم مشکلات په مخه حد کې دي که نه ځینې پرمختګونه هم لري؟
موجوده حالت حقیقت د صنعت خنډي زموږ تقریبا 1200 فابریکې په غونډ افغانستان کې د سقوط سره مخامخ شوې. د 2013 کال نه بعد مرغه دغه فابریکې د سقوط سره مخامخ شوې. د دو درې اساسي علتونه وو د سقوط سره مخامخ شوې. یو علت دا و چې صنعتکارانو خو ایجاد یک زده در تعرض و کم ایجاد دا و چې صنعتکارانو په خپل مټ او هاند او همت باندې ودانګل دی مارکیټ ته او دا هوادی الحمدلله په نونس سکتورونو کې پورا خود کې پای او ویشتو سکتورونو کې نیمه خود کې پای حالت تورسو. خو په دغه بخش کې دولت کوم مکلفیت چې و دولت په تیرو یوانی ولا سیزه کې هغه ملک مکلفیتونه د صنایع په بخش کې اجرا نکړل، انجام یې نکړل، صنایع ته امزه کوار نکړل، د سکتور د انرژي بخش کې ورسره کومکونه ونه کړل، د خامو موادو بخش کې کومکونه ونه کړل، کریډیټ یې ورته وار نکړ.
تاسو په زړه جرلسم کله موضوع ته اشاره وکړ؟
بله،
ان دا هغه وخت چې په افغانستان کې د انتخاباتو مسله ورپسې سي.
بله بله،
دا مسایل دا هم د لاملو کنه ځین نور مسایل
یو ویلا دا و بل ویلا دا و چې د خارجي کومکونه کم شول او تاسو وویل کتل چې پیارچیانه او د ایساب قوتونه او د ټول ووتل دا چې ووتل نو هلته تولید د خرید یعنی تقاضا په مارکیټ کې کم شوه، پبریکاتو باندې دی بد اثر وکړه او په څنګ کې د دولت عدم حمایت د دوه او په دریم قدم کې د ګاونډیو هیوادونو د ډمپینګ سیاست ګاونډي هیوادونه هم دوته متوجه شول چې د صنایع د افغانستان خو تقریبا روتی دروش په حالت کې دي، نو دی عاجل د خپلو سکتورونو ته سبسایډي ورکړه او په سبسایډي او په صنعتو په قاچاق د ګمرکاتو یې طریقې مال رانه و دي. موږ صنایع یې د داسې حالت سره مخامخ کړی چې تقریبا د موږ زر یو نیم زر فابریکې سقوط شوې.
اوس بیا مسله ده چې داسې ویل کېږي یا په داسې شکایتونه موجود دي چې د افغانستان کم تولیدات چې دي، کم صنعتي تولیدات چې دي، هغه ضرورت د بازار نسي پوره کولی، که څه هم باید دې ته توجه وسي چې باید د کورنۍ تولیداتو وده ورکړل سي. منتهغه کیفیت چې بهرنی توک کې دی ګمان کوم هغه لازم کیفیت داخلي توک کې نه پیدا کېږي.
ګوره داسې دی چې موږ دغه سکتورونه درته یادوم، زه خو ټول سکتورونه نه یادوم، زه تقریبا نون سکتور یادوم چې په دغه نون سکتورونو کې موږ رشد کړی او موږ په دې کې د خود کې پایي حالت ته رسیدلی یو، یعنی تا اتیا سنل نه اویا سلنه او اووی سکتورونه داسې دي چې په مجموع کې چې په کې بیا نغه داسې دي چې په کې نیمه خود کې په حالت ته رسیدلی یو، مثلا 10% یو، 40% یو، 50% یو داسې تولیدات لرو. خود بل اړخه موجوده حالت کې اوس حمایت ته بخش تراغشم، حمایت په پخا کې حقیقت د صنایعو نه هیڅ نوع حمایت نه دی شوی. د صنایعو نه که په هغه وخت کې حمایت شوی وای چې دلته زیات کومکونه بیرونی که کومکونه راغلل، موږ به اوس تقریبا په سلها و بخش که په حالت خود که پایی ترسیدلی و خود صنایعو نه اغه نواشوی در حمایت نواشوی. په اوس حکومت د صنایعو نه حمایت که تقریبا دی موږ یو لستونزه وی پا دقا یو لست تشخیص چه وی ستونزه دی چه دقا ستونزه د صنایعو د رشد او د زراعت دی میکن نزکی دو دی مخرنگ دی. د دغه ستونزونه او د دغه ستونزونه اوس دولت تقریبا څلور ستونزه په تقریبا 15 ستونزه ته پای ټکی کی خو چې دولت د دینه قاطع مایا وکړه. اول ستونزه زموږ دا و چې په ټولو بین المللي قراردادونو کې د بانک جهانی داخلی متشبسین یا داخلی سرمایه دارانو ته موږ د هغه غوښتنه کړې و د امتیاز در حمایت دولت روس ورکو چی در این 50% در دومستیک پرپرنس یا امتیاز داخلی صنایع تا 50% ورکو در یو دو هم در دولت نه بل چالش چی موگ لارلا اقا چالش دیده و چی موگ ارتویل چیز موگ بلمثل تولیدات چی رازی، مثلا موگ چپس وارده و خود موگ داخلی چپس هم دلتشته موگ پده بانده تروپل وله که تقریبا په 200-250 اقلام باندې تروپا په دغه وخت کې لوړه شو. دریم دا و چې په دولتي ټولو ادارو کې د داخلي تولیداتو نه باید هغه داخلي تولیدات چې موږ لرو د کمیت او کیفیت لنیګاره په مارکیټ کې رقابت کولای شي، هغه ته باید ارجحیت ورکړو او هغه باید واخلي.
نو عملاً
شوي، مثلا وزارت معارف د کتابونو داخلي مطابعونه استفاده وکړه، وزارت دپا یونیفورم داخلي زوتی واخستله او ته اجازه ورنه کړي نور شی واخلي، او دغه وزارت پولیس او هاکزا امنیت زموږ تقریبا د دوانه تقریبا د اقلامونه اوس استفاده که، او وزارت ستامه عملا دغه کارونه دی چه دشوی. دریم بخش دا و چه موږ دولت تا دا تعرفه و د خام و موادو چه موږ ورته ویلی و چه موږ دا خام و موادو بانده دی موږ تعرفه باید را کمشی نسبت د پخو موادو. نه اقا هم دولت تاسو وکتل چه شورا د اقتصاد عالی شورا پا دقیه هونهی که به دغه تعرفه منظور کړه چې اوس به ټول داخلی شرکتونه، تولیدی شرکتونه البته یا پابریکات خام مواد چې وریدوي په غو به هغه لوړه تعرفه به 2.5% وي، کمه تعرفه به 1% وي.
مخکې د تعرفه سیستم څنګه
وو؟ مخکې تعرفه سیستم داسې نه و چې په غو کې په کټه نو څو قلمه دولس قلمه وو چې هغه خام مواد وو هغه په 1% درتلل. نور څنګه چې د عمومي تجارتي تعرفه و صنعتکارانو په مغو تعرفه باندې راوړل اوس باسې نه وي.
کمزاله صاحب تاسو خبر نه سمه، د دې ترڅنګ معمولا داسې وړاندیزونه هم دولت ته کېږي چې باید په تاسو په اصطلاح باندې په بلمثله توکو باندې چې د خارج څخه واردېږي پر دې باندې هم باید مالیه زیاته سي. دا کار حکومت وکړي،
دا کار حکومت ته یوه حده پورې کړی، ته یوه حده پورې تقریبا په ځینې سکتورونو کې دا کار وکړه او دا کار ما درته وکړو. درته وویل چې دا هم دی د څلورمه مثاله ده چې دا کړي، خو د دې دپاره اوس دوهم ریسرچ زموږ بیا روان دی، ځکه چې دا کار خو داسې نه دی چې دا په یوه ځای ختم شي. دا چې کله موږ ظرفیت پیدا کوو موږ عاجل د دولت سره ورجو او هغه سره خبره کوو چې هغه بیرته بیا بیا تاروپال وړاکو. موږ د وختن په وختن موږ د دولت سره صنعتکاران په تماس کیو چې کله د موږ په یو وخت کې ظرفیت زیاتیږي دغه ظرفیت ارائه کوو، هغه ورته ثابتوو چې په دغه بخش کې موږ ظرفیت پیدا کړی، دولت په غوږ باندې تعرفه لوړوي. ځینې نورې ستونزې هم زموږ لا تر اوسه پورې، مثلا یو جواز و چې جواز باید سنترالایز شي، شاید جواز باید سکتور خصوصي د بانک جهانی و د ټولو د هیله و چې یو چالش و چې باید هغه جواز باید یو ځای ته راشي، کنه جوازونه تعدد د جوازونه باید کم شي، نو هغه تعدد او د بیوروکراسي دا د سیستم باید کم شي. نو هغه هم اوس دا دی چې تقریبا د یو مرکز جوړ شوی چې بگو که به ټول جوازونه به ټول د نور ځای نریزي په موږ یو مرکز کې به جوازونه ورکول کېږي، که تجارتي جواز وي که صنعتي جواز وي، په موږ ځای کې به د اجرا کېږي، یو منظم ډیټابیس به وي. اوس کارونه چې نور پاتې دي، د مځکې او د زیربینا مثلا کاملا زموږ پاتې ده تر اوسه پورې، د خی انرژی ارزان انرژی مساله تقریبا زمو لاین حالا پاته ده، پا بلمثل تولیداتو بانده ده باید بیا ریسرچ چی ده، باید دولت پده بانده بیا یو تجدید نظر و که بلمثل تولیدات اگه چی مو پالت خود که پایی که رسیده لیو اگه باید بیا نور پورته که ده مساله مو گزای پزای پاته ده. قوانین دی چی قوانین بلکل قوانین تطروسه پوری تعدیل شی، باید زنی قوانین دی چی تکر کی دی یو دی بل سره. مثلا که قانون گمرکات و قانون سرمایه گذاره ایسره دا پا تکر که دهی وزارت عدلی قوانین که اگه چی دون ده اگه یوچ دی پا دی گمرکات و قانون بلسا ویایی ده مالیات و قانون بلسا ویایی، وزارت تجارت که چکم قانون تشویق ده سرمایه گذاره ده اگه که بلسا دی در قوانین مو غالی چه یو حمایهی قوانین ده صنایع و ده پاره یو مشخص تګلاره د صنایعو د پاره تشویقي تګلاره جوړه شي چې هغه ته تر اوسه پورې کار لاین هله پاتې دی. دغو بخش
تاسو مخکې اشاره وکړئ چې تاسو ولسمشر سره منظم لیدنې لرئ، دا موضوع تاسو ورته مطرح کړې ده، دوی ژمنې درکړې چې
ټول موضوع مطرح کړې ده.
بله مننه کوم. کمزاده صاحب که داسې ارقام راکړئ چې دا مهال په ټول افغانستان کې څونه فابریکې موجودې دي او څونه، تاسو مخکې ویلې چې تقریبا 1200 تر 1500 پورې سقوط وسوی، اوس فعلی حالت څنګه دی په تشمیر کې؟
تقریبا په افغانستان کې ټولې په پلانی ساحه او غیر پلانی ساحه کې زموږ تقریبا په حدود 3000 فابریکې لرو، چې په دغه پلانی ساحه کې به زه داسې فکر کوم چې د 1300 د 1500 نه تر 1600 پورې نیولې داسې فابریکې موږ په پارکونو کې لرو. دغه نورې فابریکې چې دي وړې وړې فابریکې، دا فابریکې په غیر پارکی غیر پلانی ساحه کی دی چه مثلا پالیات کو چه زمزه که دی آدم موجودیت پا نتیجه که پا دغل تا جور شوید دول جول دریز را پا پابریکی مو پا خوند افغانستان که لرو چه پاگو که زن پابریکی پا دی که بیا پا حالی دی زن پابریکی غیر پا حالی دی او ده حالت موجوده حالت تی پابریکاتو دی تقریبا پر حدود دی دواله که و شپیتو زرو پوری کسانو پا دو ماشینی صنایه و پا بخش که کار که طول پا سر تا سر دی افغانستان که چی دی غو دی جمله ده تقریبا پا دو دوازر دی لسم کال یا دو لسم کال نرا پا دی خواه چی دی وطل دی دی آیساب دی قوتونو دی کمبود دی کمکونو را آقای پا دی که تقریبا سلویک زر کارگر مگده لا سوار کل چی اغا بیکار شی.
بله منه نکام کمیز دستید
ساسنه منه ساسنه منه
شکر.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. ځینې ځوانان ګیلمن دي چې په دولتي او شخصي پوهنتونونو کې یو شمیر استادان د درس په ځای داسې سیاسي او غرضي بحثونه کوي چې محصلان په ډلو سره ویشي، او په خپله ځینې محصلان هم د پوهنتون اکاډمیک چاپیریال په سیاسي، قومي او نورو پارونکو موضوعاتو د خپلې مبارزې ډګر ګرځوي.
یو سیاستمدار صفت به یې کوو، د بل به یې غیبت کوو.
د استادانو هغه کوم خپله مفکوره چې ده شاګردان ته مو پیچکاري کوي،
هغه شاګردان خپل منځ کې سره زید واچول.
په یو صنف کې موږ جنگ پیل شو.
دوستانو که تاسی هم په داسې پوهنتون کې درس وایئ چې کله ناکله ورته بحثونه پکې کېږي او ستاسو د درس خنډ ګرځي، نو څه کولی شئ چې هغه مشکل له منځه یوسئ؟ په نننۍ تاندې څانګه کې واورئ. زه نورګل شفق. ملګرو، پوهنتون هغه اکاډمیک ځای دی چې محصلان پکې بې له کوم سیاسي، مذهبي، ژبني او قومي تعصبه خوندي چاپیریال ته ضرورت لري، او باید استادان پکې د خپلو وظایفو د لایحې پر بنسټ محصلانو ته له ټاکل شوي درسي نصاب سره سم درس ورکړي. خو ځینې محصلان که یو خوا شکایت کوي چې یو شمیر محصلان په پوهنتون کې دننه سیاسي فعالیتونه کوي، نو بل خوا پر هغو استادانو نیوکه کوي چې د پوهنتون اکاډمیک چاپیریال یې د خپلې سیاسي مفکورې د پلی کولو ډګر ګرځولی دی. دوی وایي چې ځینې استادان د دې په ځای چې درس ورکړي، محصلان یې د خپلو سیاسي بحثونو له کبله په ډلو سره ویشلي او د دوی ترمنځ یې اختلافات پیدا کړي دي. د غزوانان وایي:
نوم مې بادشاه جان زدران، د پکتیکا ولایت اوسیدونکی یم. ډېر ځله استادانو داسې پېښ شوي دي چې هغوی به په سیم کې سیاسي خبرو باندې شروع وکړي، چې یو سیاستمدار صفت به یې کوو، د بل به یې غیبت کوو. ډېرې داسې خبرې هم پکې وي چې دوی به د ځانه جوړول، یا د شخصي ګټو دپاره، یا د نورو قومي ګټو، ژبني ګټو دپاره به دوی دا خبرې کولې. ملګرو کې به هم ځینو کې به بې اتفاقي راغله، ځکه چې د یو به په یوخو باندې ودرېده، او ځینې به د استاد د قدر او احترام دپاره د استاد خبره باندې ودرېده، که څه هم حقیقت ته به نږدې نه وه.
استاد دی په همدغو خبرو مو بحث سره وکړ، اوس یې ما سره عقده اخیستی. زما سلام ته حتی علیک نه وایي. که د درس موضوع د دولت په اړه وي خو پروا نه کوي، کنه نو زما په نظر په ټولګي کې باید دوی یوازې خپل مضمون تدریس کړي، او حق نه لري چې له درس پرته په بل څه باندې بحث وکړي.
ندانم که خارج از درس دی موضوعات بحث کنن.
حتی داسې استادان هم شته دي چې کتاب بخیر خلاصوي نه، راسي د سیاست په حق باندې تر هغه پورې خبرې کوي چې دوی نوې دقیقې سات پوره شي. د استادانو کم خپل مفکوره چې ده، هغه استادان د ولر نه د ویلر نه شاګردان ته مو پیچکاری کوي.
له پوهنتون څخه بهر هم ځینې کړۍ شته چې محصلان په خپله ګټه کاروي، او دوی ته د دولت ضد دسیسې ور زده کوي. دې ته ورته خبرې دغه څو ځوانان کوي.
من نورلاده د کابل کمپیوټر ساينس پانزي از کوم کنه. دغه سیاست د خپل دولتي خلکو لپاره برابر کړی دی. هر سیم د چلار چې حتی هر یو استاد وګوري، همدارنګه د لوی پانتون مخامخ دیوال نه وګوري، ټول بلیکلی مارک په طالبان ټول یو شاګردان یو سیم کې درس ویلین، سبا ورته ټول سیاسي ګوندونه جوړ شوی دي. هغه شاګردان خپل منځ کې سره زید واچول، دا کروسه سرغټم سیاسي چیرې جوړیږي او یو دیبل په زید باندې کار کوي.
د مانو موبایل لا وردک د کابل پانتن محصل ځینې خاص محصلین هغه ته اشاره ورکول کی چې ترڅو په پانتن کې دغه تشنود ماستر اوړي او غوی وکول شي پر اتن کې خپل مخ ته ورسی
هغه خواږه ملګری چې په سیمپو کې سره بازار او تاجک دا صرف په دې باندې سره اوسل کانل پیژندل کی دا دی پلان کې پلاوی دی وسن کې پلاوی دی دلته یو شمیر سیاسي کسان دي موږ لوبي پنتو نه چوک فارغي علم وړي خو موږ به علم یې نسو یوازې به خلکو ته د سي جوړول مستک
دوستان استاد یو داسې کلمه ده چې زده کوونکي ترې د مهربانۍ تمه لري خو په افغانستان کې د مکتبونو او د پوهنتونونو د استادانو له چلنده په دې لحاظ هم کله کله شاګردان خفه وي چې د یو دیکتاتور په څیر له خشونته ډک چلند ورسره کوي او په ډول ډول دلایلو محصلان تهدیدوي او ډاروي یې. راځئ د بادشاه جان او د محمد عتل خبرې واورو چې کله دوی له استاد سره پر داسې مسایلو چې په ټولګي کې د سیاسي بحث ته لمن نه وهي د نظر اختلاف رامنځته شوینو د استاد عکس العمل یې څنګه وو؟
ډېر ځله شوي چې کله به شاګرد استاد سره کومه خبره کې راګیر شو پرس که استاد به یو چا صفت کوو شاګرد به ویل نه په همدې ډول نه دی نو استاد به ورسره ډېر تضاد ولید نو بیا به ورته ویل زه تا امتحان کې ناکموم یا به زه تا باندې داسې وکړم یا به تا داسې وکړم خو شاګرد به ته به نو ډېر وسوسې وراچول زده کوونکی به هم پښیمانه شو ما به یې دا خبره نه وای کړي.
یو استاد وو چې د یو رهبر به یې ډېر ستاینه کوله هغه چې ځینې کتابونه لیکلي ول مونږ به یې خرڅول. کله چې ما غبرګون وښوده نو هغه نور محصلین را پاڅېدل او ما سره جګړه پیل کړه. بیا دلته څه محصلین چې د ما طرفدار ول بیا هغوی هم پاڅېدل او د ما لنګه یې وکړه یعنې په دوه ډلو یې ویشلو. په یوه صنف کې مونږ جنگ پیل شو. کله چې ادارې ته لاړم شکایت مې کوه جالبه دا وه چې هغه له ما نه مخکې شکایت کړی و چې دغه محصل بېجای بېجای پوښتنې کوي غواړي چې استاد کم راولي.
دوستانو د بشری حقونو مدافع او د ټولنیزو چارو کارپوه امان الله هوسا وایي چې ټول ادارې خصوصا پوهنتونونه او مکتبونه باید تر خاصې څارنې لاندې وي چې اوس نه دي او دغه ډول مشکلات پیدا کړي دي. دی زیاتوي چې هر سړی د خپل کار لپاره پیدا دی او د استاد کار درسي نصاب سره سم خپلو محصلانو ته تدریس دی نه پر دوی د خپلې سیاسي مفکورې تپل.
کلکه خوشحال بابا چې وایي چې شیخ د لمونځ روژه کې زه به ډکې پیالې اخلم هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنه که فرزند فزیک فساد کې استاد غیر فزیک بل څه ور کې د میاشت په اخر کې حق نه لري شي معاش واخی ځکه دا اوچورا یا دا معاش ته خاص د فزیک ته درس ورکول د پاره ورکول کیږي. موږ ټول نیمګړتیا هم په غیر ساري حالت کې ده. استاد او شاګردان دواړه د وخت نه وړي ګټي واخی پس هر پوهنتون که دی که روزنیز مرکز دی که دولت نور څنګه دی دی باید داسې دسپلین ولري چې په هغو کړنو باندې داسې سار ولري چې هغه نصاب یا روزنیز یا بل نصاب په سمه لاره تطبیق شي غیر له دې څه ګډوډي راولي او ګډوډي د وطن بربادي ده.
دغه اکاډمیک ساحې اوس تر څار لاندې دي او کنه پاړه به وروسته واوري. د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي استاد نجیب الرحمن صبوري وایي چې یو با تجربه استاد د درس پر مهال او د ځینو نورو اړوند موضوعاتو پاړه په خبرو کې باید د قضاوت تر حده لاړ نشي ځکه همدا قضاوت دی چې د نظر اختلاف راپاروي.
په پانتونو که اکثرا درس ورکول دی تحلیل ده او بیا قضاوت ده. یعنی استاد کولای سی فعلا سیاسی علوم درس ورکوي یا سیاسی موضوعی بحث رو باندې کوي تر تحلیل پوری لار سی لیکن تر قضاوت پوری دی باید لار نسی. دغه سی نظر چې استادان د څه فکر وکړي چې د نظر ډیر عالی نظر ده یا ښه تحلیل ده داد ډیر به تجربه او کم علم استادان کار ده. کله چې استادان تجربه پیدا کی کله استادان علمیت ډیر سی بیا دوی همیشه د محصلینو نظر ته غوږ نیسی دوی هیڅ وخت نهایی قضاوت نکوي. کله چې استاد یو بحث کوي هغه د هغه شخصي قضاوت توسی نور ډیر کتابونه سته په همدغه موضوع کې لیکل سوي په انټرنیټ کې وګوري چې دا خبره یا دغه تحلیل چې استاد کړی ده چونه سم ده او یا چونه ناسم ده.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. ملګرو څه موده وړاندې د ځینو محلي رسنیو لخوا په یو خپاره شوي ریپورت کې ویل شوي وو چې د کابل پوهنتون د شریعتو یو استاد افراطیت ته د محصلانو د هڅولو په تور ونیول شو او ورپسې د ننګرهار پوهنتون هغه 25 محصلان چې کابو اتم میاشتې وړاندې په یوه مظاهره کې هله ونیول شول چې د افغان حکومت ضد شعارونه ورکول او د دولت د مخالفو وسلوالو بیرغونه یې له ځانه سره لیږدول محاکمه شول او د بند سزا ورته واورول شوه. د لوړ زده کړو وزارت ویان فیصل امین د ننګرهار پوهنتون دغه محصلانو ته په اشاره سره وایي چې دوی د داسې فعالیتونو مخنیوي کوي او هیڅوک نه پرېږدي چې اکاډمیکي ساحې د خپلو اغرازو لپاره په دې ډول وکاروي.
اول خو دغه فعالیتونه چې په پوهنتونونو کې په فرض کې جریان ولري دا وزارت تحصیلات عالی ته د منلو وړ نه ده. قانون تحصیلات عالی صراحت لري چې دغه فعالیتونه دا مطلق موږ ته منتفی ده. تاسو شاهدی هستی چې په ننګرهار ولایت که بعض خلق او بعض مسئلین او استادان در فعالیتون تا ادامه ورکول چه اغا عدلی او قضایی ارگان تا معرفی شو او اغای مجازات شو. عالی تحصیلات سه خصوصی پوانتون ندی یا دولتی پوانتون ندی، زمون علمی و اکادمیک نظارتون جریان لری او مون په هیچ دول اجازه نورکو چه مثلا افراد خپل امیال او خپل شخصی مطالبات و خواستون او ایدئولوژیکی موضوعات تا لمنه وحید.
کاغلی فیصل همدار از وای چې دوی وخت په وخت په دې برخه کې د معاصرانو او د استادانو د عامه پوهاوی د لوړاوي لپاره سیمینارونه او کانفرنسونه جوړوي چې پکې ورخودل کیږي ل ټاکل شوی کریکولم یا درسي نصاب څخه پرته موضوعات دخیل نکړي. دی وای چې کچېری بیا هم معاصران په پوهنتون کې د استادانو لخوا لداسې بحثونو سره مخ کیږي نو شکایت دی وکړي. دوستانو تر دې مخکې چې خبره رسمي شکایت کولو ته ورسیږي، دوه نورې لارې هم شته چې محصلان په خپل ټولګي کې د مضر سیاسي بحثونو مخه نیولی شي. کومې لارې؟ ښاغلی نجیب صبوري راته وایي.
کله چې استاد د موضوع نه ووزي، شاګردان باید خپله داسې یو سوال واچوي چې د درس مربوطي بیرته یې په خپله لاره راولي. فرزند دغه درس ته ورکول دغه یوه سوال ده، دغه یوه لاره ده. بله لاره یې دا ده که فرزند ډېر د موضوع جدي اوسي، بکېږي چې نماینده د صنف استاد ته ولیږي چې فرزند موږ درس شاته پاتې ده، دغه بحثونه په شاګردانو که نور موضوعات رامنځته کړي دي، فرزند استاد وپوهوي چې د شاګردانو عکس العمل ای تاسو په دغه بحث کې منفي وه، که تاسو به کولای سئ چې دا خپل د درس طریقه لک بدله کړئ. دغه بله لار ده. بله لار ای دا ده چې شاگردان کولای سي اداره تلارسي او رسما د استاد نه شکایت وکړي. زه فکر کوم چې دا موضوع ډیره په سمه توګه کیدای سي حل سي.
کاش هغه استادان چې په ټولګي کې د درس پر ځای اضافي سیاسي او نور بحثونه کوي، د لغمان د دغه اوسیدونکو ځوان شوکت علي د زړه درد حس کړي چې د همداسې استادانو لقبلې درس پرې خود کنه، نو د خو غوښتل چې انجینر شي.
استادان چې براغلل سم ته دوی به موږ د دې کیسې را وخت چې موږ فکر بل طرف ته لاړو. بعضي استادان دي خدای دې جوړ لري ودانه دي اوسې ډیر ته خوشاله، او بعضي استادان دي چې موږ د زړه تور کړای دي په دې خبرو سره. کی میو چې درس ویم او را تحصیل وکم، خپل می روړه انجینری سره شوکف غواړم د خپل مشرانو چې خسته تکړه استادان لایق نظم دیسپلین دا په ځای کې بس موږ نه خو پات شو چې اند نسل او اولاد سانتیاوی ورته بل زاد خپل مشرانو نه غواړم.
د شوکت علي په څیر ګڼ ځوانان وي چې د خپل ښوونځي یا د پوهنتون د هغې فضا له کبله چې د علم پر ځای په اضافي بې ځایه او مضره بحثونو ککړه شوې زړه توري شوي وي. همزولو نننۍ تاندې څانګې رانغاړو دا خپرونه پر فیسبوک وڅارئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@referl.org. علامه مل
آزادی رادیو لوونه ترو.
جانوی ویلا آن دیرا